دی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. نن د چهارشنبه ورځ ده، د اسد د میاشتې نهمه نیټه ده، د 1390 لمریز هجري کال. د ازادي رادیو د دې ساعت په خپرونه کې به په فرا کې تاسو د نننۍ چاودنې له جزئیاتو خبر کړو. په افغانستان کې پر سوله هم رپورټونه درته لرو، خو اول د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه واورئ چې عصمت سروانی وړاندې کوي.
په فراه کې د سپرلیو د بس په لاره کې چاودنې 15 تنه وشلې دي. جرمني 15 نور افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستول، او تیر کال په نړۍ کې 2000 ماشومان په جګړو کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل په فراه ولایت کې د یو بس په لاره کې نن سهار د مان چاودنې 15 کسان وژلې او 28 نور ټپیان کړي دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ویلی چې د شزو او ماشومانو په شمول د دې پیښې ټول قربانیان عام وګړي دي. هغه طالبان تورن کړي چې د ماین په دې چاودنې کې عام خلک وژلي دي. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ ویان محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې د ماین چاودنه د دغه ولایت په آب خورما سیمه کې د هغه بس په لاره کې شوي چې سپرلی له هراته د کندهار په خوا روان کړي وو.
تعداد آمار دقیق
شواده دیوی پا دی پیشکی 15 تن شهیدان شوی چه اکثریت د ماشومانو او شزو ری. کومی وستوالی دلی سمدسی دی پیش مسئولیت پا غاره نده خیسته، یاونه هم طالبانو دی حکومت پا خبرو غبرگون ترگند کرده. تر دی مخی دی دولت زد وستوالو دلو دی افغان پوزیانو پا هدف پا زلونو پا لویو لارو که ماینونه ایشی چه پا اکثرو وقتونو که آمو خلکو تا مرشوب لعراولی ده. د امریکا دفاع وزارت په کندهار کې د 2 وژل شویو امریکایي سرتیرو په اړه معلومات خپاره کړل. پنټاګون ویلي چې د 2 سرتیری براندون کریشیر او مایکل نانسی نومیشي. برندن شلکلن او د اوهایو وو، او مایکل نانسی هم 40 او د شیکاګو ایالت اوسیدونکی وو. دوی د کندهار په شاولی کوټ ولسوالی کې د دوشنبه په ورځ په یوه پوځي اډه کې د یو افغان پوځي لخوا ووژل شول. افغان پوځي په ځوابي ډزو کې ټپي او ونیول شو. امریکا په افغانستان کې 4000 سرتیری لري، او د روان کال له پیله تر وروستۍ پیښې پورې 1000 سرتیری وژل شوي وو. 15 افغان پناه غوښتونکي نن له جرمني څخه کابل ته ورسېدل. د دوی د پناه غوښتنې لیکونه په جرمني کې نه و منل شوي. دا د 2014 میلادي کال د دسمبر 26 ډله ده چې له جرمني څخه کابل ته استول کیږي. 600 کسان تر اوسه بیرته کابل ته لیږل شوي دي. جرمني داسې وخت دا پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استولي چې په دغه هیواد کې ورځ تر بلې د مرګونو بریدونو شمیر زیات شوی او پکې ملکیان قرباني کیږي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. په 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا معلول شوي دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د سه شنبه په ورځ په یوه راپور کې وویل په 2013 میلادي کال کې د نړۍ د بیلابیلو سیمو په پوځي شخړو کې تر 2000 زیات ماشومان وژل شوي او یا معلول شوي دي. ملګرو ملتو په دې راپور کې همداراز د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي 24000 قضیې هم یادې کړې چې پکې د جنسي زور زیاتی، پر شوانزیو د بریدونو او د سرتیرو په توګه د ماشومانو د نیولو موارد شامل دي. ښاغلی ګوتریش ویلی په دې سرغړونو کې د غیر دولتي وسلوالو ډلو په پرتله د حکومتونو او نړیوالو ځواکونو رول ټاکان ورکوونکی دی. د ملګرو ملتو د سرمنشي په راپور کې ویل شوي چې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د جګړو د قرباني ماشومانو شمیر 3000 تنه و. په سوریه کې 1800 او په یمن کې 1600 تنه و. دا درې هیوادونه د نښتو او جګړو تاوده ډګرونه دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې وی چاودنې 4 کسان وژلې دي. چارواکي وایي د سه شنبه د ماښام په چاودنې کې د 4 تنو پر وژل کېدو سربېره تر 40 زیات نور ټپیان شوي هم دي. د چاودنې هدف د کوټي ښار په یو مرکزی سیمه کې د پولیسو د ګزمې موټر و. په بلوچستان ایالت کې د پولیسو او اقلیت شیعه مسلمانانو پر ضد دا ډول پرلپسې بریدونه او چاودنې کیږي. د کوټي د مرکزی روغتون یو ډاکټر سلیم ابرو ویلي څلور مړي چې دوه ماشومان او یوه ښځه پکې شامل دي روغتون ته وروړل شوي دي. د نوموړي په وینا د پیښې له ځایه تر 15 زیات ټپیان هم وررسول شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. په کشمیر کې د پاکستان او هندوستان د بیلتون پر کرښه پر یو بل په ډزو کې یو هندي او یو پاکستانی سرتیری وژل شوي دي. دا خبره د دواړو هیوادونو چارواکو تیر ماښام وکړه. دا د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په سیمه کې پر بیلتون کرښه د دواړو خواوو د پوله ساتو د متقابلو ډزو تازه پیښه ده. هند او پاکستان په 2003 میلادي کال کې د دې کرښې دواړو خواوو ته اوربند اعلان کړ، خو دا اوربند وخت ناوخته ماتی شي. هند او پاکستان دواړه کشمیر د خپلې خاورې برخه بولي او په 1948 میلادي کال کې له خپلواکۍ او دواړو له بیلتون راهیسې په خپلو کې د دې سیمې د مالکیت پر سر دوه ځلې جنګونه کړي دي.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې ده. د ازادي راډیو ده اوریدونکو، د فرا په اب خورما سیمه کې پر یوه مسافر وړونکي موټر باندې چاودنه سوې ده چې د چارواکو په وینا 15 تنه پکې وژل سوي دي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي پر ټویټر لیکلی دي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د ولسی خلکو قتل عام ادامه لري. په دې اړه په سیمه کې خپل خبریال سره خبرې کوو، تاسو ته معلومات درکو. په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو به هم خبرې وکړو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی ډاډه دي چې په دغو خبرو کې به چې اتم وار به وي چې پیلېږي به د افغانستان د په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل پایل به ورسره وسي.
علائم و نشانه های قوی وجود داره که خروجی این دوره نشستی طرف
دیدی و اساسی. ازادی رادیو د دې ساعت په خبرونه کې به همدار از تحصیل هلمند د پایو ځانګړي رپورټ کې واوري چې د هلمند د اطلاعات او فرهنګ ریاست څنګه خلک لدی چې تاریخي ځایونه وساتي او تخریب یې نکړي معلومات ورکوي او هغوی ته د تاریخي ځایونو پر اهمیت خبری ورسره کوي. په دې خبرونه کې به د زهرو کاروان ونیس پروګرام درته وړاندې کړو چې په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضررونو خبرې پکې کیږي. اول زموږ رپورټ په فرا کې د نننۍ چاودنې په اړه دی. د فرا په بخورما سیمه کې پر یوه مسافر وړونکي بس باندې چاودنه سوې ده. دغه موټر د کندهار او هرات ترمنځ پر سړک باندې روان و چې د فرا په دغه سیمه کې د سړک له غاړې یو ایښودل سوی بم ماینور باندې چاودېدلی دی. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي پر ټویټر لیکلی دي چې د چاودنې له امله ټول ملکي خلک وژل سوي دي. په فرا کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه چاودنه کې 15 تنه وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. زموږ خبریال الیاس دایی را سره د ټلیفون په لاین کې دی. دایی صاحب، تر دې اضافه نور تاسو نوي څه معلومات لرئ چې د دغه چاودنې په ارتباط یې اوریدونکو ته ورکولی سئ؟
ډېر زیاته مننه پر استجانې. لکه څنګه چې تاسو اوس معلومات نه دي کړل، ما څو شېبې مخکې د فرا د امنیت کمانډانې د ویان د مهیبلا مهیب سره خبرې وکړلې. هغه راټول چې په دې پېښه کې 15 کسان د ښځو او ماشومانو په شمول وژل سوي دي او 20 نور ټپیان دي. ده وویل چې په ټپیانو کې د ځینو وضعیت وخیم و، اما دوی وتوانېدل چې د هغوی ځینې د فرا مرکز ته انتقال کړي. زه د هغوی دپاره ځینې د نمبر یک شارع یا د دغه حلقوي سړک د امنیت د کنډک و واړه ټیم ته چې روغتیایي ټیم لري هغه ته وسپاري. هغه کسان چې وضعیت سم نه و هغه هرات ته واستوي. ډول امکان لري چې تلفات نور هم تغیر وکړي. البته د مړو شمیر او د وژل شوو کسانو شمیر تغیر وکړي، ځکه د ځینو ټپیانو حالت د اندېښنې وړ.
دا ایسب ته خو په سیمه کې ګرځیدلې یو څو اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې هلته د دغه د مریضانو او د زخمیانو د انتقال لپاره په سیمه کې څه رقم صحي مرکزونه سته، مثلا دوی به د دوی دپاره به نږدې ځای چیرته په فرا کې دغه سیلوشف خانه سته د فرا په مرکز کې، دوی ته به هغه نږدې که دوی به کندهار میرویس روغتون ته لیږدول کېږي. دغه د زخمیانو پر وضعیت او دا په سیمه کې د صحي امکاناتو پر حالت باندې که یو څه معلومات وړاندې کړي.
پریشیدانه کړی چې په دې سیمه کې سوی ده چې هلته حتی د سړک په 2 کیلومتری کې کورونه هم نشته. ټوله دښته سیمه ده، د بکوا ولسوالۍ مربوط د خرمام سیمه ده. او یو بله مسله دا ده چې دا ماین د وردک بابا په نامه باندې د یو ترانسپورتي شرکت پر څلور ډوله موټر باندې سوی ده. او د روغتیايي مسایلو په برخه کې دغه سیمه چې پر دې موټر پکې چاودن رامنځته شوې ده، د کندهار د میرویس روغتون څخه هم په 100 کیلومتره لرې ده. دغه رنګه سلګونو کیلومتره بیرته د هرات له مرکز څخه هم لرې ده، او د فراه د مرکز څخه هم تقریبا 100 کیلومتره پورې دا سیمه لرې ده. طبعا د مړو یا وژل کسانو شمېر چې زیات دی، یو علت په کې دا دی چې ځینې اساس ټکان امکان لري پر وخت نه انتقال شوي او یا انتقال پر وخت باندې ساور کړی دی. په سیمه کې حتی د هلمند ګرشک ولسوالۍ چې تر کندهار مخکې نږدې ده، کوم یو ابتدایي روغتون لري چې د شدیدو ناروغانو او ټپیانو پکې تداوی نه کیږي، او بل دا دی چې د ډیرو ناروغانو او ټپیانو د دایدو ګونځای شمل وي. نو چاودنه په ډیر خطرناک سیمه کې شوې ده، د ټولو خدماتو څخه تلیره پرته چې پکې شوې.
یو تاسو به څلور سو څلور بسونو کې سفر هم کړی وي، دا ډیر غټ بسونه وي، ډیر خلک پکې شکې ځای په دغه لویو مسافرونکو بسونو کې. اوریدونکو دا اوس موږ همکار الیاس دای ستاسو څخه ډیر زیات مننه اوریدونکو. ستاسو څخه مننه چې موږ سره مو دا معلومات په ګډه واورېدل. د افغانستان د جمهور رئیس ویان پر ټویټر په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د خلکو قتل عام د طالبانو د ماینونو له لاسه ادامه لري. وسلوال طالبان تر اوسه د دې حملې په اړه څه نه دي ویلي. د ازادي راډیو په همدې خپرونو کې به وروسته تاسو ته که نوي معلومات په لاس راغلل درسره شریک به کړو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوریدونکو تاسو خبر یاست چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد افغانستان کې و راغلی. افغانستان ته د اتمه کاری دوره ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره سیمې ته پیل کړې و. د امریکا د خارجه چارو وزارت د سفر په پیل کې په یو بیان کې ویلي و چې دغه رسمي سفر به د اګست لومړۍ نیټې وي. سبا د اګست لومړۍ نیټه ده، او د امریکا خارجه چارو وزارت دا هم ویلي و چې زلمی خلیلزاد داول کابل ته ځي، او په دغه دوره کې به قطر ته هم ځي چې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د دولت وزارت اوس خوشبيني څرګنده کړې ده چې د افغانستان د حکومت لخوا یو 15 کسیز پلاوی چې هغه باید کله چې طالبان ومني چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي په دغو خبرو کې ګډون وکړي. پر د ټولو مسایلو باندې زموږ همکار نسیم شفق معلومات راغونډ کړي دي. شفق صاحب مهرباني.
سلام وړاندې کوم تاسو او ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، ټاکل شوې ده چې په نږدې ورځو کې په قطر کې د سولې خبرې اترې او د سولې د خبرو اترو اتم پړاو پیل شي. په عین حال کې د افغانستان د سولې عالی شورا خوشبینه ده او په اطمینان سره وایي چې دغه دور یا دغه پړاو خبرې به د ځینو مهمو توافقاتو سبب وګرځي او د افغانستان لپاره به سرنوشت ساز یا برخلیک ټاکونکی وي. اسدالله ظاهری د سولې د عالی شورا راستیال ویان نن ازادي رادیو ته ویل چې امریکایي چارواکي او طالبان به په ډیرو حساسو مسایلو باندې خبرې کوي، او دا خبرې به منتج یعنی پایله به دی چې په افغانستان کې بل دې سره اوربند رامنځته شي او دغه راز بین الافغاني مذاکرات به پیل شي. خغل زایری په دې اړه ویل
علائم و نشانه های قوی وجود داره که خروجی این دوره از نشستی طرف جدی و اساسی باشه، و مطمئنن این بار دو طرف یک سر توافق خواهد دست یافت که زمینه را برای کاهش خشونت، آتش بس و گفتگوهای بین الافغانی فراهم بسازه.
باید وایم چې شفق صاحب دغه دی دا د ټویل دي چې د امریکایي چارواکي او طالبان څه خبرې کوي، یعنی د خلیلزاد دغه وار د سفر ادامه دغه ور خبري که څه خبري
مخکې خو په ځینو نتایج شوي راپورونه کې راغلي وو چې ممکن د اګست په لومړۍ نیټه چې سبا ده اما ما څو دقیقې مخکې چې کله د طالبانو له ویان زیب الله مجاهد سره خبرې وکړې هغه وویل چې هغه د وخت په اړه وویل چې تر اوسه لا دوی نشي ویلی چې سبا یا کیدای سي په څو ورځو کې خو وویل چې دا خبرې اترې به کیږي او سهیل شاهین چې د طالبانو په قطر کې د طالبانو دفتر ویان دی هغه هم په دې اړه ویلي وو چې دوی به دا ځل کله چې د بهرنیو ځواکونو د وټولو مهالویش معلوم سی بیا به لټولو سیاسي جهاتونو سره په افغانستان کې خبري کوي او افغان حکومت به هم د حکومت په توګه نه بلکې د یو سیاسي جهات په توګه به له دوی سره خبري کوي
نو شفاف به تاسو قبل کې دا معلومات نن چا نه دي درکړي چې خلیلزاد نن څه کوي ځکه د اګست اوله سبا ده او د سفر په ابتدا کې تر اګست راوړي اعلان شوی تاسو ته داسې معلومات شته چې دی به نن قطر ته ځي او کبه څنګه
تر اوسه پورې په دې اړه هم معلومات نشته اما ما یو منبع سره چې خبرې وکړلې یو ساعت یا دوه ساعت مخکې هغه ویل چې د سولې د عالي شورا یو شمېر اداري پلاوي نن د امریکا په سفارت کې دغه سفارت له چارواکو سره خبرې کوي ما چې کله هغه نه پوښتنه وکړه چې څه ګمان کوي معلومات هم څه دي چې ښاغلی خلیلزاد هم په سفارت کې دی هغه ویل چې په اغلب ګمان هو او دوی ټول به سره په دې اړه خبرې کوي
ډېره زیاته مننه اوریدونکو تاسو مجتمع کار نسیم شفق معلومات وارویدل د خبرونه کې تاسو کولای شئ چې مشت خپل پیغامونه راوستوي د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې که تاسو د افغانستان د سولې پروسه باندې هر نظر لري موږ به په دې خبرونه کې ورسره درته خبر کو
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
وس رحمت افغان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د کانونو او پېټرولیم وزارت وایي چې په شپږو ولایتونو کې د مرمرو او تال کانونه د طلبۍ ته سپارلې د دغه وزارت وین عبدالقادر متفین آزادي راډیو ته وویل
وردک کې د تربتین پروژه ده چې هغې مې یادونه تمدید کړه په هراتو کې د مرمرو پروژه ده په کاپیسا کې د تالکو پروژه ده په پروان کې د مرمرو پروژه ده او کاپیسا کې بیا د مرمرو پروژه ده دا پر سر مقیاس پروژې دي
ښاغلی متفی زیاتوي چې په افغانستان کې د مرمرو 1.3 میلیارده ټنه کانونه تخمین سوي دي په ننګرهار ولایت کې ډاکټرانو او د دواګانو عمده پلورونکو د امنیت د نشتون له امله د کار نه کولو اعتصاب پیل کړی د افغانستان د متشبثینو عالي بورد مشر رحمدین اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اعتصاب تیره ورځ پیل شوی
قطع امنیت دی چې زموږ امنیت وساتل شي زموږ دوه درې د دواخانې هم د پروشې ته مینونې شول شوي دي انتجار شوي دي د دوی غوښتنه همدغه چې ورو ورځ زموږ امنیت ونیول شي که امنیت نه نیول کېږي موږ خو هم نه شي نشو کولی
دا لومړی ځل نه دی چې په ننګرهار ولایت کې یو شمېر ډاکټران کاري اعتصاب کوي بلکې له دې وړاندې هم د ځینو لاملونو له امله ډاکټرانو کاري اعتصاب کړی وو او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر نوي افغانۍ نوي پوله یو اروپایي یورو اتاتی افغانۍ یو استرلینګ پوند 95 افغانۍ یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ 8 پوله زر هندي کلدار 1550 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 499 افغانۍ
بیا به ورسوز موږ همکار رحمت الله افغان د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري دا په پګړه واورو اوریدونکو په پام کې ولري چې په دې خبرونه کې لا هم رپورټونه درته لرو
کابل چا په نننۍ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په جګړه کې د ملکي تلفاتو او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي ویسا ورځپاڼې په خپلې سر مقالې کې لیکلي افغان ولس اوس په یو او بل نامه د ورځې تر 300 تنه ځوانان قربانۍ ته ورکوي د لیکوال په باور د جګړې شعارونه او څیرې بدلیږي خو پای ته رسېدل یې ګران دي یو لامل یې همدا دی چې جګړه پردی ده ترې راوتل اسانه هم نه دي د هیواد د دولتي ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی په هیڅ صورت د ملکي وګړو وژنې د توجیه کېدو وړ نه دي وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوي چې وسلوال مخالفان په ښارونو کې بریدونه کوي چې تر ډیره ملکیانو ته زیان اوړي د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې وسلوال په ځینو کلیو او بانډو حاکم دي کله چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دوی بریدونه کوي ملکیانو ته پکې زیان اوړي. د سر مقالې په پای کې راغلي، تر هغې چې پر افغانانو له بهره د تپل سوې جګړې د دوام لپاره هڅې نه وي بندې سوې، نو دا لړۍ به همداسې روانه وي. د هشت صبر ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، که د ملکي خلکو قتل همداسې دوام پیدا کړي، د سولې د خبرو احتمال کم لیدل کېږي. د لیکوال په باور، د جګړې د ختمېدو لپاره مذاکرات او د ملکي تلفاتو زیاتوالی له یو بل سره متضاد دي. که هر ډله غواړي مذاکرات وکړي، لومړی باید وژنې بندې کړي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو ژر او غیر مسؤلانه وتل د افغانستان د ثبات په زیان دی. د لیکوال په باور، که د افغان حکومت له همغږۍ پرته بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، دغه هیواد به د بحران خواته ولاړ سي او ستونزې به رامنځته کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان سره د لاسلیک سوي امنیتي او دفاعي تړون د مفاداتو په نظر کې نیولو سره خپل ځواکونه له افغانستان وباسي. د مسیر ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل جدیت او اغیزې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، افغان حکومت لا هم په دې اړه د معلوماتو پر ځای تحلیل کوي او هغو ګواښونو ته پام نه کوي چې له دغه بدلون سره تړلي دي. د لیکوال په باور، په کار ده چې د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله جدي وګڼل سي. که ټول ځواکونه هم نه وځي، همدا چې د ځواکونو وتل پیل سي، دا به پر افغانستان او افغان حکومت ژور اغیز پرېږدي. د سرمقالې په پای کې سپارښتنه سوي، کله چې د ځواکونو وتل پیلېږي، نو ورسره به اوربند کیږي او بیا به هم جګړه کمیږي، چې دا یو بدلون دی او پر ګټه به ترې واخیستل سي.
د ازادي رادیو خبرونې اوري. اوس په ورسو هلمند ته د ازادي رادیو خبریال زموږ همکار الیاس دایی په هلمند کې د بوست کلا ته تللی. دی وایي چې هلته په دغه شاوخوا سیمه کې استوګن خلک او هلته مسافر چې دغه سیمې ته راځي، ډېره علاقه لري چې د دغې سیمې پر تاریخي ارزښت باندې پوه سي او د دغې تاریخي کلا په باره کې معلومات ترلاسه کړي. اوس د ده په وینا، د هلمند د اطلاعاتو او کلتور ریاست د دې لپاره چې خلک د تاریخي ځایونو په اهمیت پوه سي او د دغو ځایونو له تخریب لاس واخلي، یو نوی پروګرام هم شروع کړی دی. د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی سره به ورسو. د بوست کلا ته د هغه ځای رپورټ لري.
د بوست کلا په زړه کې د مشهور شش سوري ته تر سل ډیر کسان پر چوکیو ناست دي. دوی د هلمند اطلاعات او کلتور د ریاست لخوا په غو څو ساعته پروګرام کې برخه اخیستې ده چې د تاریخي کلاګانو او سیمو د اهمیت او قدامت پاره دی. د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله ویاړ وایي، کلونه کېږي چې دغه کسانو په ضد د زور کار اخیستل کېږي چې په یوه یو نوم د تاریخي کلاګانو او سیمو په غصب تورن دي. ښاغلی ویاړ ازادي راډیو ته وویل، وروسته له دې به خلکو ته اول عامه پوهاوی ورکوي. که چیرې لاسونه لن نسول، نو زور ورسره کوي او د تاریخي کلاګانو او سیمو د غصب مخنیوي کوي.
موږ څه چې قانوني اصولي لاروي د هغه مطابق مختزو، موږ د قانون په چوکاټ کې د تاریخي ابداتو د ورانونی او د دوی د غصب مخنیوي هم کړی دی او هغه چاره هم په شدت او په جدیت باندې مختزي. همداشان د دې په خاطر چې ولسونه نور هم شپوسي، د عامه پوهاوي دا پروګرام ورته دایر کړي او د دې په دوام به نور پروګرامونه ورته دایر وو، تر څو ولسونه د خپل هویت د خپل تاریخي اباداتو اثارو په ارزښت اهمیت باندې پوس.
په هلمند کې تر څلوېش ډیر لوی تاریخي کلاګانې سته چې اکثره د جنگونو نه پاملرنې او غصب په خاطر له منځه تللې دي او پاتې د ورته ستونزو له امله آهسته آهسته نړیږي. د تاریخي مسایلو لیکوال او پو د هلمند ادبي بهیر مسول سید محمد حیرت چې د عامه پوهاوي په دغه پروګرام کې معلومات شریکول، ازادي راډیو ته وویل، په دې برخه کې تر ټولو ډیره ملامتیا د مرکزی حکومت او په خاص ډول د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته.
متاسفانه باید وایم چې زموږ مرکزی دولت جمع ولایت دا په تاریخي آثارو په ساتنې کې پاتې راغلی دی او حال دا چې په اساسي قانون کې 15مه ماده دایس فرات لري چې تاریخي ابدات یا تاریخي آثار یا لرغونی آثار د دولت ملکیت او دولت لرغونو آثارو په ساتنه او بیا رغونه باندې مکلف دی. خو متاسفانه چې دا 15 کاله موږ دا ناری وهلې دي، مرکزی اداره زموږ غږ نه اوري. یوازې او یوازې زموږ غږ تر اطلاعاتو فرهنګ ریاست رسیږي. کله چې موږ د ریاست امکانات وګورو، بیا موږ خپله ناهیلي سو. نو ریاست خو طبیعي دي چې دومره امکانات نه لري چې د دې تاریخي یا لرغونو آثارو ساتنه وکړي او د دې رغونه وکړي. نو ویله مو دا ده چې دولت او پتنګ کې عام وګړي دواړه د خپل لرغونو آثارو یا د لرغونو تاریخي سیمو ساتنه او پالنه وکړي.
د تاریخي سیمو د غصب او په شخصي ملکیتونو د غواړول د مسلې یو اړخ دی او په ورته سیمو کې د قیمتي توکو د موندلو په خاطر کیندنې دغه کلاګانو عمر کموي چې په لږ ترمیم کېدای سي سلګونه کلونه نور هم ودرېږي او مقاومت وکړي. د بست تاریخي سیمې او کلا شاوخوا اوسیدونکي چې د اطلاعات او کلتور د ریاست د عامه پوهاوي پروګرام تر غړي دی وایي دوی ټول د تاریخي سیمو د غصب او نیولو شوکینه دي، خو ځینې کسان چې د زورواکو سره اړیکې لري ډېر معمولي دې کار ته ادامه ورکوي. د بوستې وځوان نور هغه راته وویل تر هغو چې خلک د تاریخي سیمو د رغولو او ترمیم کارونه په عملي ډول ونه ګوري امکان نه لري په ساده خبرو د تاریخي سیمو د غصب او نیولو مخه ونیول سي.
زه وایم دغه غونډې خوشې دي، مثبت تاثیر لري، ولې خلکو داسې ډېرې وعدې کړې دي، ډېرې داسې غونډې جوړې شوې دي، ولې هغوی مثبت پایله نه ده درلودلې. نو د دې پر ځای چې دوی داسې غونډې جوړوي او داسې په دوی باندې څه پیسې او څه دغه مصرفوي وخت ضایع کوي، زما په فکر باندې زوم دا مثبت پایله نه شي درلودلی. په دې خاطر باندې چې خلکو ډېرې وعدې کړې دي مګر خپل پر وعدو باندې وفانه ده کړې، زما خواهش همدا دی، زما هیله همدا ده د مرکزي دولت څخه بالخصوص د والي صاحب څخه چې دې کلایبوس ته په جدي ډول باندې پاملرنه وکړي.
په هلمند کې تر ټولو لوی او نامتو کلاګانې د همدې سند هلمند تر غاړې د شمالي ولسوالۍ سنګین څخه شروع بیا تر جنوبي خانشین او دیشو ولسوالیو پورې پرتې دي چې د تاریخ پوهانو په خبره اکثره په خاص ډول بست د نوشیروان عادل او سلطان محمود غزنوي د امپراتورۍ سره تړاو لري. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
اوس په افغانستان پر سوله د بشري حقوقو د نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د ښځو د حقوقو د برخې د مشري او د افغانستان د چارو د څیړونکو هیدربار د مقالې ځینې برخې درته ولولم. دا مقاله پر دې عنوان لیکلي چې آیا د افغانستان د سولې موافقه به د افغانستان ښځو ته سوله راولي. هیدربار لیکلي چې د افغانستان سوله چې وخت یو خیال و اوس حقیقت ته نږدې معلومیږي. هغې د افغانستان د حکومت هڅو په دې منځ کې له طالبانو سره د امریکا د حکومت خبرو او د افغانستان د ښځو اندېښنې ته اشاره کړې چې شایي هغه څه ناڅه حق چې په اتلسو کلونو کې ترلاسه کړی و د سولې لپاره له لاسه ولاړ سي. بار په دې مقاله کې ټول هغه محدودیتونه چې پر ښځو لګېدلي و بیا مطرح کړي، البته د طالبانو په رژیم کې، لکه د ښځو وهل ټکول، د ښځو د تعلیم او کار تحریم او هغه نور محدودیتونه چې د ښځو پر بنیادي انساني ازادیو تیری بلل کېږي. هیدربار لیکلي نن که وکتل سي د ښځو په اړه د طالبانو نظر یو څه نرم سوی خو بیا هم ډېر تاریک دی. مثلا د دې په لیکنه طالبان اوس وایي چې ټولو ته د تعلیم اجازه ورکوي خو په عمل کې تر ځوانۍ وروسته تر ډیره حده د نجونو د زده کړې مخالف دي. طالبانو ویلي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقونه مني. د بشري حقونو د نړیوال سازمان څیړونکي په خپل مقاله کې د امریکا د حکومت او طالبانو مذاکرو ته کتنه کړې او لیکلي دي چې دواړه خواوې تر ډیره حده تر اوسه په خبرو کې پر دې چې د تروریزم پر ضد مبارزه به څنګه کوي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور به څرنګوي بحث کړی دی. خو میرمن باد لیکلي چې د ښځو اړتیا اوس تر بل هر وخت زیاته محسوسه ده او د امریکا حکومت چې مخکې د افغانستان د ښځو د حقونو د ملاتړ ټټر وهل په دې مذاکرو کې د ښځو په اړه چندان لیري خبرې نه دي کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تقریبا شل کاله مخکې خپل 1315 پریکړلیک صادر کړ چې د سولې په ټولو بهیرونو کې باید د ښځو ګډون وی. له هغه راهیسې ډېر حکومتونو د سولې په بهیرونو کې او په موافقو کې ښځو ته ځای ورکړی. هیدربار لیکلي اوس د افغانستان د حکومت کار دی چې ښځو ته ځای ورکړي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا پریکړلیک عملي کړي. هیدربار د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لپاره لیکلي چې باید په دې تړاو خپل هغه تعهد چې د نومبر په میاشت کې اعلان کړی و عملي کړي. هیدربار د امریکا حکومت ته هم لیکلي چې باید د افغانستان د ښځو ونډې او د هغوی د حقونو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. هغې د مقالې په پای کې لیکلي اوس چې په افغانستان د سولې موافقه ممکنه بریشي د دې وخت نه دی چې ښځې به برخه پاتې سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
راز محمد ریاض له زرغون کلی څخه لیکلي موږ خوشبینه چې په نه هم پړاو کې به خبرو کې به پرمختګ وشي. عزیز رحمان لنګرهار لیکلی د پاکستان طالبان ځکه سوله نه کوي چې دوی ته د پاکستان نظام ګټي لکه د ډیورنډ کرښه او د کونړ د سیند او بولومړي توب لري نه د افغانانو ګټي. سباون لکندهار لیکلی په کندهار کې زیات خلک وصولی ته خوشبین دي، هغوی د دولت او طالبانو درمنځ د سولې خواهش لري. افغان د کابل د غزنفر د انسټیټیوټ څخه لیکلی زموږ په انسټیټیوټ کې ډېرې ستونزې دي، باید د روغتیا وزارت پاملرنه ورته وکړي. نافع غمخوار د زابل د شینکی ولسوالۍ څخه لیکلی دی زموږ لارې بندې دي او حکومت باید دلته زموږ د لار د خلاصولو لپاره کار وکړي. یو بل اوریدونکی د فراه کې د نننۍ چاودنې په اړه لیکلی دی، یوه ډېره دردونکې پیښه ده او د هر چا لخوا چې وي لوی جنایت یې کړی دی. حکیم افغان له کندهار لیکلی موږ د انتخاباتو مخکې سولې ته اړتیا لرو، باید سولې ته لومړیتوب ورکول سي. د دولسنیمو بجو سره سم به اسمت سروان د ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په فراه ولایت کې د یوه بس په لاره کې نن سهار د ماین چاودنې 15 کسان وژلي او 28 نور ټپیان کړي دي. د امریکا دفاع وزارت په کندهار کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو په اړه معلومات خپاره کړل. 15 افغان پناه غوښتونکي نن له جرمني څخه کابل ته ورسېدل. د دوی د پناه غوښتن لیکونه په جرمني کې نه و منل شوي. دا د 2014 میلادي کال د دسمبر 26 ډله ده چې له جرمني څخه کابل ته استول کیږي. په 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا معلول شوي. د دوی اکثر یو لویه برخه افغانان تشکیلوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې چاودنې 4 کسان وژلي دي. په کشمیر کې د پاکستان او هندوستان د بیلتون پر کرښه پر یو بل په ډزو کې یو هندی او یو پاکستانی سرتیری وژل شوی. دا خبره د دواړو هیوادونو چارواکو تیر ماښام وکړه.
اوریدونکو نور په دې خبرونه کې ډیر وخت نه لرو. تاسو که علاقه لرئ زموږ پر وپاڼه باندې د بغلان په صبری بڼ کې د ښځو د لاسي صنایعو یو نندارتون جوړ سوی. د دغه نندارتون ویډیو زموږ پر وپاڼه خپره سوې ده. ازادي راډیو ټکی کام دغه ویډیوي رپورټ وګورئ او د خپل دوستانو سره یې هم که غواړئ شریک کړئ. زموږ د فیسبوک او ټویټر ادرسونه هم زموږ پر وپاڼه سته. نور وخت عبدالنافع همت صاحب دی، د زهرو کاروان پروګرام درته وړاندې کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه عبدالنافع همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو قاچاق ډیر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.